السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا پښتو نیم ساعته خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. عام روغتیا وزارت وی د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله او چودنو کې یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په افغانستان کې عدالت ته د خلکو لاسرسی له بېلابېلو خنډونو او ستونزو سره مخ دی. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ حمله کې یو څلوېښت تنه وژل شوي دي. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې او د روسیې ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې وروستۍ حمله یوه تروریستي پېښه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوی شمیرې ښیي چې د کابل په نننۍ حمله کې چې د تبیان په نوم یو سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوي د یو څلوېښت تنه وژل شوی دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در یادسه جانای شیرین
دی وی لابد مرغ ده هغو شمیره ل مخی چې د امریختي وزارت سره دی په دې پیښه کې یو څلوېشت تن وژل شوی، 15 تیر شي نارینه، څلور شزی او دوه ماشومان دي. د غره څلور ته نور ټپیان دي چې شو ژویتن نارینه او ته میرمن دي. دوی روغتي مرکزونو ته انتقال شوی دي.
مراکز صحی متعلق به وزارت صحت
د شوسلوالو د دې پیښې مسؤلیت اخیستې دی. د انتحاري حمله نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې د کابل په شپږمې امنیتي حوزې کې د تبیان په نوم په دغه سیاسي او فرهنګي مرکز کې سوی چې د صدای افغان خبري اژانس هم اړوند دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وړاندې پر افغان حکومت غږ کړی و چې د رسنیو د خوندیتوب په برخه کې اړین ګامونه واخلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د کابل پر ملکي او فرهنګي مرکز نننۍ انتحاري حمله وغندله. د دغه سفارت په اعلامیه کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل سوې او دا پیښې د هغو کسانو کار بللی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وړاندې عمل کوي. ولسمشر مڼې او د افغان حکومت اجرایه ریاست هم په اعلامیو کې دا پیښه په کلکه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له دفتره په یوه پیغام کې د کابل نننۍ حمله د ټولو انساني ارزښتونو خلاف او وحشیانه عمل بلل سوی دی. په دې پیغام کې د محمد حنیف اتمر له قوله راغلی چې د پیښې قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي ترڅنګ ډاډ ورکړی چې ترهګر به ونسي کولی د دې پیښو په ترسره کولو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې ورځ د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی په خپل کلنی راپور کې وایي چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. په لغمان ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر یوه نوي زندان د افغان ځواکونو په هوایي برید کې شپږو مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د لغمان د والي له دفتره په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د پیښه نن تر غرمې وروسته د الینګار ولسوالۍ په سنګردره سیمه کې سوي ده. د اعلامیې پر اساس په لومړنیو راپورونو کې ښودل سوي چې په دې برید کې د انس، سنګین او غزنوي په نومونو چې د وسلوالو مخالفینو درې مشهور کسان دي وژل سوي دي او درې تنه نور سخت ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د برید داسې مهال سوي چې وسلوال مخالفین د زندان یانو د ساتنې په هدف د یوې نوې سمې په جوړولو بوختول. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د ننګرهار په خوګرنی ولسوالۍ کې داعش وسلوال ځپلی دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې داعش د ننګرهار په نورو سیمو کې هم په شاتم بول سوي دي.
ولسوالۍ خوګرنی داعش مشکست مواجه شوه
د وی په خوګړی ولسوالۍ کې داعش لماتي سره مخامخ شوی دی او د غراز د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کې هم دغه ډله سخت ځپل شوی ده او شاتاک ته مجبور شوی چې څلوېش داعش وسلوال په دې ترڅ کې لمنځه تللی دي. د خبره داسې مهال سوي چې د ننګرهار چارواکي وایي په خوګړنی ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د تلپاتې امنیت د ټینګښت لپاره په امنیتي پوستو کې ولسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روسي ولسمشر د دغه هیواد په سن پیټرسبورګ ښار کې ورستي حمله یو تروریستي پیښو بلله. د دسمبر پر 28 په دغه ښار کې د وی چاودنې په نتیجه کې لشته لژه لاستنه ټپیانسول. ولادیمیر پوتین نن د روسي د توریزم ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه تحقیق کوي تر خبرو ورسته ویل چې تاسو پوهیږئ چې تیر ورځ په سن پیټرسبورګ کې یو تروریستي عمل شوی دی. په همدې حال کې د دغه پیښې د تحقیقات د کمیټې مشر الکساندر کلاس رویټرز خبري اژانس ته ویلي دوی د دې پیښې لاس ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي او تر درملنې لاندې دي. اوس مهال د هغوی د ژوند په اړه اندېښنه نسته. په ځینو راپورونو کې د یو تن روغتیایي حالت خراب شتل سوی دی. کرملن وایي د قانون د تطبیق چارواکي به د مخالف مشر الکسی ناوالنی د هغې غوښتنې قانوني اړخ وڅېړي چې له خلکو یې د راتلونکو انتخاباتو د تحریم په اړه کړي دي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې دغه چارواکي به د ومومي چې ناوالنی په دې غوښتنې سره قانون مات کړی که نه. الکسی ناوالنی چې د راتلونکي کال د مارچ په ولسمشر انتخاباتو کې له نوماندۍ منع سوی د دغو انتخاباتو پر ضد د اعتراض په توګه له خلکو غوښتنه کړې چې د جنوري په 28 په ټول هیواد کې په اعتراضي مظاهرو کې برخه واخلي او انتخابات بایکاټ کړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه در وورول. امنیتی او روغتیایي چارواکي وایي د کابل په نننیو 14 کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي.
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست.
پس ما نړۍ کې بیلابیلو هیوادونو د کابل د نننیو بریدونو په اړه عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراف سیاب خټک وایي
د کابل ټوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې خلکو مورال ساپران مورال ته ضرر ورسي.
پروان خبرونه کې د بشر حقوقو ته د افغانانو او د عدالت ته د افغانانو د لاسرسي په مخ کې د پروتو ستونزو په اړه هم اوري. په نړیوالو مسایلو کې بیا د ازبکستان د حکومت لخوا د فساد ضد اقداماتو په باب رپورت لرو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې خبريږي. د افغانستان نام روغتیا وزارت وی د کابل ښار په نننۍ سنوجون کې حمله او چاودنو کې یو څلوېخت کسان وژل شوی او څلور اتیانور ټپیان دي. د دې وزارت وایان نن د جمهوریت ریاست او د کورنیو چارو وزارت د ویندویانو د دفتر له سرپرستانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په وژل شوو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عین حال کې بیا د کورنیو چارو وزارت وی هغه امنیتي مسؤلان به مجازات شي چې د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې وي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. او د تخنیکی ستونزې له امله دغه رپورت خپرېدو کې یو څو ثانیې شاید ولګیږي. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوو چې د کابل د نن ورځې په حمله کې د عام روغتیا د وزارت او دغه راز د کورنیو چارو د وزارت په وینا لږ تر لږه یو څلوېښت کسان وژل شوي دي او شاوخوا تقریبا 15 اتیا نور ټپیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی چې دوی ته ګڼ شمېر ټپیان رسیدلی دي او تر اوسه پورې قسم چې طالبانو په دې حمله کې لاس رسل لرل بند کړی دي خو داعش ډلې بیا ویل کېږي چې د دې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له نسیم شفق نه په دې اړه جزئیات اورو.
یو ځل بیا د خونړۍ حمله شاهد وو. د حمله شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند د قلعه ناظر په سیمه کې وشوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې انتحاري حمله او چاودنو کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او څلور اتیا نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو د پنجشنبه په مازیګر په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ښځې او ماشومان هم په وژل شویو او ټپیانو کې شامل دي.
در حادثه ناگوار و خونین
د کابل خار په لویدیز د تابعان د فرهنګي مرکز په خونړې پیخه کې ل بد مرغز موګ یو تلويختنه هوادوال وزل شول او زموږ تلور اتیاتنه هوادوال ټپیان شول په وزل شو کې 15 دشتنه نارینه تلور خزي او دوه ماشومان شامل دي په ټپیانو کې چشمیری تلور اتیاتنه ترسیږي اته تنه خزي شامل دي چې روغتونونو ته لیکدول شوې دي
دا پیخه د تبیان پونوم په یو فرهنګي مرکز کې وشوه چې د صدای افغان خبری آژانس دفتر هم په دې مرکز کې فعالیت لري د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې لومړی انتحاري حمله وشوه او بیا دوه ځای پر ځای شوي بمونه وچول شول د صدای افغان د خبری آژانس مسؤول سید حسن حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د پیخې پر مهال په دې مرکز کې فرهنګي غونډه جوړه شوې وه او لسګونو تنو پکې برخه اخیستې وه خاغلی حسینی سرګند کړه چې د صدای افغان نه تنه خبریالان او کارکونکي هم په دې انتحاري حمله او بمی چاودنو کې ټپیان شوي دي دا د یوې اونۍ په اوږدو کې دوهمه پیښه ده چې په کابل ښار کې کیږي د دوشنبه په ورځ په شجدرک سیمه کې هم انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په خبره شپږ تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانشوی د تبیان مرکز د جوړې شوې غونډې په اړه امنیتي ځواکونو ته معلومات نه ورکړل شوی خو د ویل هغه امنیتي مسؤلانو ته به هرو مرو سزا ورکړل شي چې د نننۍ خونړۍ پیښې د مخنیوي په برخه کې بې پروايي کړي
موږ کمی منو او کچیر د کابل د پولیسو په کچا او په ځانګړي ډول د شپږم امنیتي حوزې په سطحه بې پروايي شي بي د قانون لمخې به هغوی مجازات شي
د دې حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایه ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د اعلامیو په خبرولو سره یا د حمله غندلې او د یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل بللی دی په عین حال کې د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې خبري غونډه کې وویل چې دا حمله فاجعه او جنایت دی د سرګند کړ چې دا ډول حمله به په افغانستان کې د پرمختګ مخاونه نیسی او په دې هیواد کې به د مذهبي اختلافاتو سبب نشي
د نسیم شفق پر راپور کې مو وردل چې د امر اختیا وزارت چارواکي او افغان امنیتي اورګانونه وی چې د کابل د نن ورځې په انتحاري او د غراس 14 نور 14 کې یو څلوي کسان وشل شوی او څلور اتیا نور ټاپیان دي داعش ډلې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخسته د کابل پننني برید د سیمه او نړۍ غنو چارواکو او سیاستوالو عکس العمل خوده ده د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند رئیس افراسیاب خټک وای د افغانستان دښمنان په خپل پلانونو کې ناکام شوی دي نو اوس چی په ملکیانو حمله وکړي هغه آزادۍ رادیو سر په خبرو کې ټینګار وکړ چې د کابل تر نننی برید وروسته باید د سیمه او نړۍ دولتونه د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټک کړي او په دې اړه جدي عکس العمل وخی سفی الله ستانگزی له ښاغلي خټک سره مرکه کړي
کم خلک چې په اصطلاح افغانستان کې ځانونه د دولت په ضد جنګیالي بولي هغوی په جنگ کې په اړه راغلي دي د تروریستي او د دهشتګردۍ لارې ورکړي او کابل چونکې د نوي افغانستان سمبول دی د افغانستان قلب دی زړه دی لهذا دوی د کابل ژوبل کول په تروریستي حملو باندې دوی غواړي چې د خلکو مورال ته افغانانو مورال ته ضرر ورسي خو دا خو جنایتکاري ده کاملا جنایتکاري ده او جنګي جرایم دي او جهان باید دې باندې چوپ پاتې نه شي نړۍ باید دا خبرې وګوري او چې د دې شاته څوک دي دوی باید محکمو ته کش شي
ښاغلی خټک سه په نننی برید کې یو فرنګي مرکز په نخښه شوی دی دا یو رسنۍ هم لري نن یو غونډه او په دې غونډه باندې دغه حمله شوې ده څه فکر کوي د فرنګي مرکزونو دغه سي هدف ګرځول د پڅمانا دي د سیمي کومېډالي په کلاس لرلای شي او کڅنګه
تاسو ما ته شوې چې افغانستان کې عموما او کابل کې خصوصا کوم ځای نه دی هدف ګرځول شوی جوباتونه کورونا مکتبونه سرکونه جاده بازارونه دا مهمه نه ده چې دا دوی کوم ځای مطلب انسانان چې کوم ځای کې دی و جرمي چې باید له نشته ده کې شک نشته مګر لکه بار جو کړو دا بالوي چې بل څوک هدف کلم نه ګرځي دی کابل کې خو روزانه 14 کې روزانه هم د کی نو دا که هر څه هم لږه باید غندنه وشي د بنی ادم دی انسانان دی افغانان دی غوښ ده شوی دی ولو چې دا غي څه سیاسي تړو نو یا څه کوم دی ویلا یا څه کله لږ دا مهمه نه ده مهمه ده چې دی کابل کې سولې ژوند تخلق نه پیږي اصل خبره ده زما په خیال کې په دې ټینګار کول پکار دي چې هغه خواهش دی د افغانستان دښمنانو خواهش دی چې افغانان یو بل سره په ژبې په مسلک او په نورو خبرو یو بل سره وجنګوي، مګر ما یقین دی چې د هغوی هدف افغانستان دی،
د سیمې دوه هیوادونه ایران او پاکستان ځینې وختونه دوی په دې تورن دي چې په افغانستان کې عملی کوي یا په افغانستان کې لاسونی کوي. د دغه سو حملو په مخنیوي کې بلاخره د حکومتونو تر څه په کار دي؟ دوی باید څه وکړي؟ څومره باید جدیت ښکاره کړي چې بېګنا خلک ونه وژل شي؟
یعنی اخر دا خو یو قسم ته د ولسونو د عوامو خلاف جنگ دی. هغه په افغانستان کې کیږي، خو افغانستان کې زیات کیږي، افغانستان زیات تلفات شوي دي، او که نور کوي کیږي ګوري پاکستان کې کیږي. خصوصا تاسو ګوري په خبر کوټه او کابل د سلسله ګرځیدل دي د ترګرو د هدف وتوګه. تاسو ګوري په دې دوه وختونو کې دلته زمون په دې سیمو کې کوټه کې په خبر کې هم په تعلیمي موسسو حمله شوې دي. روشن فکران باندې وکیلان زمونږ شهیدان کړی شوې دي. دغه چې تاسو ګوري نو خوست، تاسو ګوري نو پکتیکا، تاسو ګوري نو بلخ، تاسو ګوري که هرات او کابل او نور ښارونه، دا ټول د دې دهشتګرد هم دی. در درځي دا باید جهان دې بار کې جدي قدمونه پورته کړي. ما چې خلک ګولې ته دې جنگونو کې یعنی وو جوړ شي، یعنی د جنگونو کې دولتونو مې کې عرب هي دولتونو یو بل سره فیصله وکړي، مګر عام ورګړي ملکی خلک کوڅو کې جماعتونو کې کورونو کې هوټلو کې ناس خلک ولې دې هدف وګرځي؟ زما په خیال کې دا جدي سوال دی، او دا نه حمله باید چې یو تکان دې هندا او عمل وګرځي جهان لپاره، نړۍ لپاره، نړۍ کې وجدان لپاره باید د دې خلاف عمل وکړي.
د کابل د نننیو بریدونو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند د مشر افراسیاب خټک څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان دولت اجرایی ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. اجرایی ریاست وروسته تر هغې دا خبره کوي چې په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند خپل شکایتونه د جنوري تر اخري نیټې پورې له دوی سره ثبت کړي. د اجرایی ریاست د وایان مرستیال وایي افغانان کولی شي د دغې محکمې لخوا تر ټاکل شوې نیټې پورې د خپلو شکایتونو لپاره دې محکمې ته مراجعه وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا د دې نیټې د غزولو غوښتنه کوي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایی ریاست وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرایی ریاست د وایان مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسله والو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. دی وایي هر هغه څه چې په افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو، په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوي چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې عمله په پښتو، دري او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوي، د هالینډ په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمیر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي، او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
و امریدل چجری ریاستوی حکومت هر حق اقدام هر کلی کوي چې د عدالت د ټینګښت لامل ګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا وایي عدالت ته د خلکو لاسرسی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی. د کمیسون په یو خبره کړې څېړنه کې ویلي چې د پولیسو او دغه شان د عدلي او قضایي بنسټونو د ځینو ادارو نه فعالیت عدالت ته لاسرسی له خنډ سره مخ کړی دی. شاه محمود شینواری په رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د یوې څېړنې پر بنسټ چې په 52 ولایتونو کې له 3,242 سره کړي عدالت ته د خلکو لاسرسي په برخه کې د یو شمېر ننګونو خبره کوي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د پنځمې پورز ازادي راډیو ته ویل په ځینو ولایتونو کې د پولیسو، عدلي او قضایي ادارو نه فعالیت، تعصبي چلند او د فساد موجودیت عدالت ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې لوی خنډونه دي.
متاسفانه د فساد شتون، د تبعیضی چلند او جنسیتی تبعیض او همدارنګ ځینې قوانین نامناسب دي لپاره چې عدالت په ښه وجه تطبیق شي، او همدارنګ په ځینو ساحاتو کې د پولیس هغه نمایندګان فعال نه دي، شتون نه لري، او همدارنګ د څارنوالۍ او محاکمو ادارات هلته فعال نه دي. دا باید دې شوی چې خلک عدالت لاسرسی پیدا نه کړي.
په دې څېړنه کې راغلي چې د ولایتونو 140 امنیه قوماندانې غیر فعال دي، او له 52 ولایتونو نه یوازې په 6 ولایتونو کې خلک پولیسو ته لاسرسی لري، خو په پاتې نورو ولایتونو کې د قضیو د کشف او تعقیب په برخه کې ستونزې موجودې دي. د دغه څېړنې په یو بله برخه کې راغلي چې د ابتدایي څارنوالۍ له 300 اداري واحدینو نه 500 د نامنې له وجې ترل شوي، او استناف او ابتدایي څارنوالۍ له 8,944 قضیو نه 431 قضیې څېړلې دي. له هغو قضیو نه چې نه دي څېړل شوي، 618 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او 940 د شکنجې قضیې دي. دغه شان د دغې څېړنې په یو بله برخه کې راغلي چې په 120 ولسوالیو کې ابتدایي محکمې نشته، خو د نورو ولسوالیو په اړه ځواب منفي دی، او په 20 ولسوالیو کې د 20 ابتدایي محکمو د فعالیت نشتون منل شوی دی. په دغه څېړنه کې ویل شوی چې د ازادۍ سلبېدل، مدافع وکیلانو او د امن کورونو ته کم لاسرسی هم هغه ستونزې دي چې خلکو یادې کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ او سترې محکمې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وړاندې شوي ارقام رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی په داسې حال کې چې په پولیسو کې د خلکو د ناباورۍ موارد نه ردوي، وایي د پولیسو منصبینو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ستونزې په خپل وخت سره هواري کړي.
د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه مرکز او ولایتونو ته لارښوونه کړې چې خلکو سره ښه چلند وکړي او د هغوی ستونزې هواري کړي، ځکه پولیس د خلکو خادمان دي نه باداران.
خادم مردم است، نه اینکه بادار مردم.
په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن جګړه د عدالت د پلي کېدلو په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه ګڼي. نوموړی له حکومت نه غواړي چې د عدالت د پلي کېدلو په هدف په ټولو ولسوالیو کې امنیت ټینګ او دغه شان عدلي او قضایي مرکزونه فعال کړي.
له آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دوهم خونړی کالو. د نه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه پر ورځ د ادارې د کلنی ریپورت د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په خپل کلنی راپور کې حکومت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو مواردو لامل پیژندلې ده. د نای اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ د دغې ادارې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل په 2010 میلادي کال کې له دوی سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 141 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي خلوتګر دغه شان وویل د خبریالانو په وړاندې په دغه شمېر د تاوتریخوالي مواردو کې 28 د دولتي چارواکو دي چې تر ډیره سپکاوی، وهل ټکول او د ازادۍ سلبول پکې شامل دي.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها
د وی د نه دفتر د شمیرو لمخې 28 مورد د ملي وحدت حکومت او دولتي چارواکو لخوا دي، 240 نور د داعش، طالب او د افغانستان د نورو دښمنانو په ګډون د تروریستانو لخوا دي، 25 مورد د ناپیژندو کسانو لخوا، او 11 مورد د نور بیا د رسنیو په سازمان پورې د اړوندو کسانو لخوا دي.
مورد مربوط به افراد در درون سازمان رسانه. متاسفانه
خغل خلوتګر وای په 2010 کال کې د خبريالانو په وړاندې د توثیق په مواردو کې 14 د وژنې، 23 د ټپي کولو، 14 د بندي کولو، 21 د وهلو ټکولو او 9 د ګواښ موارد شامل دي. د خغلی خلواتګر په خبره د 2018 میلادي کال په ترڅ کې پر اسنیو څو حمله شوی چې په کې د ننګرهار په ملي تلویزیون، په کابل کې په شمشاد رادیو تلویزیون او په غور ولایت کې په سرحد سیمایز رادیو ډلیز بریدونه شامل دي. خو د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د نوی د کلنی راپور تر خپرولو یوازې څو شېبې وروسته په کابل کې په تبیان مرکز کوم چې د اوا په نوم یو خبری آژانس هم لري انتحاري حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبله واوخته. د یادونه ده چې 2018 کال هم د خبریالانو لپاره خونړی کال ګڼل شوی و چې په کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 136 مورده ثبت شوي ول. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم له حکومت غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. دوه تن افغان خبریالان جاوید اکبری او ذوالفقار محمدی
افغانستان کې البته د ټایم خبرګزاري مې ډېر په مشکل سره په مواجه ده او موږ خپل د دولت مردان یا موږ دې غواړي چې حداقل خبرنګاران حمایت کې خپل خبرنګاران شاته ودرېږي چې دوی کولی شي خپل مسلک خپل وظیفه خپل دنده په سمه توګه مخته
بیایي. آمار خشونت نسبت د سالهای گذشته
له بده مرغه د تیر کال په پرتله د خبر اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي موارد زیات شوي چې له هرې غاړې دولت او مخالفینو دواړو لخوا تاوتریخوالي شوي. زموږ وړاندیز دا دی چې له رسنیو ملاتړ وکړي.
حڅمو کرش په دې اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو ارګ په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د افغان ولسمشر دوهم رستیال او د حکومت او رسنیو د ګډي کمیټې مشر سرور دانش اونۍ مخکې په کابل کې وی خبری غونډې ته ویلی ول حکومت د خبريالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې لتیرو دوو کلونو راهیسې د پام وړ کار شوه دی. نوی وی په 2018 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د بیان ولسکلنه ازادي زیانمنه کړي او حکومت هم په تیرو دغو کلونو کې د خبریالانو د غوښتنو سره سره د دوی د امنیت مسلې ته جدي پام نه دی کړی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
دا فرا ولایت سیدم کې په دې ولایت کې د خاروالۍ ریاست د خدماتو سر ټکوي. دوی وایي چې د خاروالۍ ریاست په دې ولایت کې اوازې پیسې ټولوي او د دوی لپاره هیڅ خدمات نه دي ترسره کړي. لبل خو د فرا د خاروالۍ ریاست بیا دا ادعا نه مني او د خلکو د ستونزو پر حل ټینګار کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت په ریپورت لري.
د فراه ولایت اوسیدونکي دغه ولایت د شروالي ریاست څخه سر ټکوي. دوی وایي چې شروالي ریاست دوی څخه پر وخت مالیه او صفایي اخلي خو هیڅ خدمتونه نه وړاندې کوي. د دوی په خبره په ښار کې ورځ تر بل له یوې خوا خزرې ډېریږي او له بلې خوا د ښار د کوڅو جوړولو ته هم څوک پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د شروالي ریاست څخه غواړي چې پر وخت د ښار د صفایي او همداشان د ځینو برخو بیا رغونې ته پام وکړي. فراه ښاریان وایي لکه څنګه چې دوی څخه پر وخت مالیه او پیسې اخیستل کېږي نو باید همدا ډول دوی ته ښاري چوپړتیاوې هم چمتو شي.
د ولایت په شروالي نفر چې راځي د تزمور څخه مالیا اخلي د مارکیټ څخه، اما لشتي ټوله د وبو ډاکته لشتي لار نه لري چې وبې وځي. هر سړی خپل د سره مخ ته بندل و راچولې ده. ما خپل درې واره شروالي ته شکایت کړې ده. انجنيران راسته ولې دی ویلې چې زه دا کار درته کوم تللې تر نه پورې نه درغله.
د کې دکاندار شریف راستم صفای خو میگیره، شروالي هم از ما حساب برج از ما پول میگیره او مالیه میگیره. او تو خاص چی نکرده، ما فعلا د دکانم بغل مسجد باندې فلسه فهمیدی میبینه جو خراب او تو اشغال او کار نمیره. فعلا پول از ما میگیره، صفایی را میگیره از ما، صفیت کل پول اخر ما تحویل میدی، اما کار نمیره.
لبل خو د فرا ولایت شروالي ریاست چارواکي به دا خبره نه منی. د فرا شروالي درې مساغزه وای چې دوی د خلکو د استاد سره هر میاشت څو غونډ لري او دې غونډ لري د خلکو ستونزې ته د حل لارې لټول کیږي. د شروال په خبره د شروالي مشورتي شورا دادن لري چې د شهر ستونزې ته د حل لارې ولټوي. خدای چې خلک خوشنۍ دا کار دوی په استاد پورې اړه لري.
د ازبکستان د مالی وزارت مسؤلانو له اداري فساد سره د مبارزې په ترڅ کې تر 500 زیات کارکونکو له دندې لرې کړل. د ازبکستان نوی ولسمشر شوکت مردایف وخت تر رسیدو وروسته د تغییراتو داسې لړۍ پیل کړې چې له اداري فساد سره مبارزه هم پکې شامل ده. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په وروستیو کې د خپل هیواد پر مالیه وزارت سخت انتقاد وکړ او امر یې ورته وکړ چې له هغو مامورانو چې سم کار نه کوي ځان خلاص کړي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په وینا میرزیایف هغو مامورانو ته چې سم کار نه کوي موږکان ویلي وو. د ازبکستان ولسمشر د دسمبر په 23 نیټه په وینا کې څرګنده کړه چې زیات داسې لوړ رتبه چارواکي له دندو لرې کړي چې د هغه په وینا په وروستیو شلو کلونو کې د ازبکستان د مالیه په چارو کې کار کړی خو په مالی چارو ډیر نه پوهیدل. مرزیایف وویل ما خپل وړتبه چارواکي لدن ډالر کړل، خو په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی، ځکه د مالیه وزارت په ټیټه کچه کې مژکان لا هم پاتې دي. د ازبکستان ولسمشر د نومبر په میاشت کې جمشید کوچقاروف د مالیه وزیر وټاکل. مرزیایف خپل نوی وزیر ته خبرداری ورکړ چې که وضعیت بدل کړي شبوي کنه په یوه میاشت کې به لواکه برتل رسی. د ازبکستان ولسمشر وویل د مالیه وزارت لوري دولتي بودیجه کمزوري جوړه سوي، د مهمو پروژو لپاره د بودیجه په ځانګړي کولو کې ناکام سوي او اقتصادي چارو په ارتباط یې یوازې ښکلي ارقام وړاندې کړي دي. د ازبکستان په مالیه وزارت کې 3000 کسان کار کوي. د ازبکستان د دولتي خبري اژانس په حواله د ولسمشر مرزیایف تر امر وروسته د مالیه نوي وزیر له پخواني وزیر سره تړلي مامورین له دندو لري کړي دي.
پوزبکستان کې مو د مالی فساد پر ضد حکومت د اقدامات ووریدل. ورستۍ خبري مچله درته